السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلي جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی. اعلامیه د جیلانی له قبل زیاته چې نو وړي وای پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یو سیمه ایز راډیو د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی حقوقي موضوع بللې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خبرونو په بندېدو ژوره اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کړې ده. د مرکز په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل، کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربند کړه. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار د خبر اعلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست د ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی. د هغه په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه و ورکړې، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس دا راډیو وتړله. په فرا کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد د کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشي کېدل تایید کړل. نوموړی په عین حال کې د غرجستان د پوهنتون د محصلانو د چارو مرستیال هم و. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو لخوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو استخباراتو په تیرو نږدې 2 کلونو کې لسګونه مدني فعالان د پوهنتونونو استادان او د دولتي مؤسسو کارکوونکي نیولې، ځینې له لنډې مودې بند وروسته خوشې کړي او ځینې تر اوسه هم ورسره دي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت کې زرګونه سرتیر ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشت په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پختونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربیره پر دې 1,200 ملیشه سرتیري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ میشت کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې نا امنیو په دې هیواد کې زور اخیستی او د اپوزیسیون مشر عمران خان چې په دې هیواد کې خورا زیات محبوبیت لري په زندان کې دی. وروسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هیواد ځانګړو ځواکونه له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سیشن بي پروز وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړل. د لبنان سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي. دا د دې پولې په اوږدو کې د درې میاشتنیو نښتو په ترڅ کې پر یوه سیمه تر ټولو سخته بمباري ده چې کېږي. د ایران له ملاتړ برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په غزه کې د سخت دریځ حماس ډلې په ملاتړ له اسرایلي ځواکونو سره نښتې ترسره کړې دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم حماس یوه ترهګره ډله پیژني. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې خبرونه کې د هند، ایران او پاکستان ورل پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږۍ رامنځته کېدی شي.
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي.
د هرات ولایت د سبز ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وایي سختې بېوزلۍ مجبوره کړې دي چې خپل کم عمره لونی واده کړی. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکي بیا له ښاروالۍ غواړي لارې او کوڅو د پخې کړي او ښار ته د یو نظم ورکړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پلاشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بېګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندیو ویشتل. د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام هیروي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د هند، ایران او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جیشنکر احرام ته د سفر په مهال خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته ویلي دواړو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه بحث وکړ او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن قاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال اسف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره په کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې په جوړېدو ټینګار کړی. جزئیات د امید زهیر مال پر پورت کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جیشنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی چې اسلام آباد ته تللی و له خپل پاکستاني سیال اسیف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدلی دی. ښاغلي قومی تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومی چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاده کړي پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یو بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او اسف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او اسف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کومو چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د هند، ایران او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې همغږۍ په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان په اړه د دغو هیوادونو اوسنیو او پخوانیو سیاستونو ته په پام دا ډول یوه همغږي رامنځته کېدی شي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات سره د مرکې په پیل کې وکړه.
په ټوله کې د تیرو نیمایي پیړۍ نه را په دې خوا چې سړی د دې ګاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موضعګیریګانې د افغانستان په حق له سړی وویني، د هغې په اساس د هغې په بنسټ سړی ډېر زیات دوی ته هیله مند نه شي پاتې کېدله. ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کوم موږ تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هرې موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له او د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې ښه نیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جور جاړی په اساس وي. یو څه چې زه همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولی چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي، تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده. په دې مسله کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازۍ نیت چې ته هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دی چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ته نه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده، په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسیدلې دي، په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي. د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړ په همدې، ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه، د ستونزې نورې ستونزې را ولاړوي، ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سوء استفاده کېږي. او دا استفاده کوله لپاره افغانان ترخی تجربه ګاللی د دنه وروسته کې چیرته گاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولی او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولی سره، نو بهتره دا چې په هر مسأله کې چې دا ماته نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اوریدلی دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1 میلیون کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زه همدا وایم چې دا په خپله ستونزې زېږي. دا څنګه کېدای شي امنیت راولي او دا په خپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره؟ هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي. دا په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي، دوی به ټول ورخطا دي چې افغانستان که لاړه خود کفایه قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس وګوري ټول بندرونه دوی تړلي دي. د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمه دمه کولای شم.
په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په اړه د هند، ایران او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو په باب د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صدات سره مرکه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي تر شپږم ټولګي پورته ښوونیز نصاب بدل کړی دی، نصاب کې بدلون راوستی دی. د وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي دي چې دوی هغه موضوعات چې د ده له قوله د شریعت او افغاني دود سره په ټکر کې وو له درسي نصابه ایستلي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت په هنې وزارت تر شپږم ټولګي د ښوونیز نصاب ته بدلون خبره کوي. د دې وزارت وایي منصور احمد حمزه د دوشنبه پر ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي په دې بدلون کې د هغو موضوعاتو لرې کول شامل دي چې د دله قوله د شریعت او افغاني دود سره یې ټکر درلود.
ځینې داسې کتابونه چې هغه مطلب باید موږ د اسلامي شاعرو او د دې تر څنګ د افغاني کلتور او فرهنګ سره په ټکر کې وو، هغه کتابونه ایستل شوي دي. او د دې تر څنګ هغه کومې محتواوي چې د اسلامي شاعرو او د افغاني کلتور سره په ټکر کې هم چنن د کتابونو له داخل څخه ایستل شوي دي او تر شپږم سنف پورې مکمل شوي دي الحمدلله.
منصور احمد حمزه زیاته کړي یو تخنیکی کمیټه ګمارل شوی او د نورو ټولګیو په درسي نصاب هم کار کوي چې پراتونکو کې بل شپږم ټولګي پورته درسي نصاب هم تغیر وکړي. بل خو یو شمیر خون کې وای تر اوسه د نوي خونیز نصاب کتابونه نه دی ورکړل شوی، خو ورته ویل شوی چې زده کوونکو ته باید ډیر اسلامي موضوعات تدریس شي. یو بل خون کې چې نه غواړي نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل تر اوسه کوم نصاب تدریس کېده له اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ سره هیڅ ډول ټکر نه درلود.
اگر در گذشته هم
کاپیتر کې هم کوم کتابونه موږ زده کوونکو ته تدریس کول، هغه کې قران کریم وو، دینی علوم او نور کتابونه. هر پاڼه د فرهنګ، اسلام او الله تعالی په حمد او ثنا پیل شوی وا او هیڅ ډول استونزې نه درلوده. په دې کتابونو کې هیڅ ډول افراطی موضوعات هم زده کوونکو ته نه ورخودل کېدل.
په ورته وخت کې د خونیزو چارو یو څېړونکي ډاکټر حمیرا فرهنګیار وایي د تیرو کلونو را په دې خو د افغانستان په خونیز نصاب کې هیڅ داسې موضوع نه دلیدل شوی چې اسلام مقدس دین او د افغانستان له فرهنګ سره په ټکر کې وي.
امیدوار سم چې ای مخیلمند یو چې د پالیسۍ او په نصاب کې راغلی بدلون د نړیوالو معیارونو سره برابر وي. دا باید داسې کړنې وي چې د ځوانانو راتلونکي جوړ کړي، ځکه ځوانان چې کله هم فارغيږي ټول په یو برخه کې لوړ زده کړې نه کوي. له همدې امله هر شخص بیلابېلې هیلې او فکر لري او ځینې غواړي چې په مختلفو څانګو کې تدریس وکړي.
د ویلو دا چې د طالبانو رژیم لبیا حاکمیت وړاندې جمهوریت نظام د دینی زده کړو په اړه یو ځانګړی نصاب جوړ کړی او ویلي وو چې دا نصاب د ماډرن دیني علومو ټول موضوعات رانغاړي، خو له تطبیق وړاندې جمهوري نظام سقوط شو. د طالبانو اوسنی رژیم په نصاب کې د بدلون ترڅنګ لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه هم تړلي او تر ډېره چارواکو د دیني علومو په زده کړو ټینګار کړی. داسې مهال چې د پوهنې وزارت په اډانه کې په ډېر شمېر مدرسې هم نوې جوړې کړي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله غفور روان لمریز کال کې نورستان ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې لس دیني مدرسې جوړوي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج وقاف وزارت معین زر محمد حقانی هم په مزمری میاش کې ملت ته د حساب ورکونې په نوم جوړه شوې غونډه کې ویلي وو چې د وزارت تیر یو کال کې له یو سلو شل ډیرو مدرسو او دارالحفاظونو ته په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د فعالیت جواز ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ایران تیر شپه د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی او شتل د عراق د کردستان مرکز اربیل کې په دې بریدونو کې د اسرائیل یو هدف هم په نښه شوی دی. اسرائیل سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د اداو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو متحدو ایالتونو دا برید په کلکه غندلی دی.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د تروریستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کوردستان سیمې د امنیت شورا د راپور لمخه په اربیل کې چې د نیمه کوروا کې کوردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلی دی چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلی دی چې پاوز د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګېدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویره شته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرایلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هرات کې په ځانګړي ډول په سابسخار ګوټ کې میشته یو شمیر کورنۍ وایي سخت بې وزلۍ مجبور کړی دي چې خپل کم عمره لونه د پیسو په بدل کې واده کړي. واشنگتن پوست ورسپانې هم په دې وروستیو کې په دې ښارګوټ کې د ناویانو په توګه د کم عمره نجونو د خرڅلاو د زیاتوالي خبر ورکړی. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
متاسفانه سن د سال دختر تا پسر 30 سال فرق نه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو موږ چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبزخارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د 10 ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 100,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړې او خاون یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پېښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمي زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري چې د اچار جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبزخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبزخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 1,13 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 1,14 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهرا زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهرا خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
په هرات کې د بېوزلو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اوسېدونکي له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته پخې کړي او ښار ته دې یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې ځایي ښاروالۍ په دې وروستیو کې د ښار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلې پکښې کې جوړ کړي او ځینې کټاری هم پکښې کې لګولې دي. خو ځایي اوسېدونکي وایي ښاروالۍ ته په کار ده چې په لومړیو کې د ښار کوڅې ورته پخې کړي څو ښار له چټلیو پاک شي.
د ښاروالۍ له ټولو پرتنه ډېره مننه چې خو زموږ یوه ستونزه ده چې زموږ کوڅې نه دي راغوست شوي. خټې، اوبه، بارانونه ټولې خامه دي،
خو د ولس غوښتنې ډېرې دي ځکه امن راغلی ده. ولس ډېرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې ترڅنګ د میدان ښار یو شمېر نور ځایي اوسېدونکي هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دوی وایي د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظم والی، او د دې ترڅنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپل توجه زیاته.
د ښاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکارۍ ځای باید معلوم وي، خوراک فروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي. دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري فروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده. ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده. ټول دته باید منظم ځای ورکړل شي. د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکاري فروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلینو چې دوی د ښار د عامه نظم په موخه یو نوی پلان پلی کړی دی. د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و ترسره سوي. د میدان ښار ښاروالۍ تخنیکي مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د کار تنظیم او د سند بندۍ موضوع ده. موږ په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند بندۍ رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کېدای شي تاسو مخکې لیدلي په ښار کې څه ګڼه ګوڼه ده او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوي وه چې په دې سره د ښار غیر منظم سوی و، بیا درونه بند وه. نو په دغه اساس موږ یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیرب ترګانونه هم راسره همکار وه او د دغو کراچیو لپاره موږ ځانګړی ځای تعینوو.
له دې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمېر کراچي چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
نو زما خامخا دو ویش کال به زما د کنټوف کیږي. نو وز د اگر ایس بیا مې د خپل کې اعتماد په خواري غریبۍ لویان کړ. نو د وز د امن میوا دا یو زوی مې شهید شو. تیارو ویشتي چې بزګر و هغه شیسو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شنو هغه بیا چکار وسو هغه شیسو سر د خلاص انو وس دغه یو ناس یې وخت بلم کولم زبی می دم زند دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سر ناس دغه کندې نر نه لرو په کور کې زو د غنجونې تللی دي د اډ وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پایکټه باسې خرڅي د وی و د بل انجلې په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشان دي کښنیان دي خو بيته چې د ګټي وټ سړی نه دو دا دې نو سړی څو کې زو یا چې سړی د ګټي وټ څو کو نه دلسته د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاستر په دانچو دا شو دي ته وای راست زموږ کوم بل پر دا وای راست زموږ وړی وټ کو دا وای راست زموږ دا شې دې دا کورو په ځوانه ځوانه د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوت نه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. د برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلي جیلانی هم د دغه همغږي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. طالبانو د نن په نوم د خوست یوه سیمه ییزه راډیو د هغه څه په خاطر تړلې ده چې دوی حقوقي موضوع بللې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز د دې راډیو د خپرونو پر بندېدو ژور اندېښنه ښودلې او د دې رسنۍ د فعالیت د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه یې کړې ده. د مرکز په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو امنیتي چارواکي نن غرمه مهال د خوست په دوهمه ناحیه کې د راډیو ته ننوتل کارکوونکي وګواښل، تجهیزات او وسایل په زور له ودانۍ وایستل او دروازه یې وربنده کړه. د خوست د امنیې قمندانې ویان طاهر احرار د خبرلانو مرکز ته ویلي چې دا اقدام د خوست ابتدایي محکمې د غوښتنې په اساس شوی دی. د هغې په وینا محکمې حکم کړی و چې نن راډیو د ودانۍ کرایه نه ورکړې، نو ځکه د ودانۍ د مالک د شکایت په اساس د راډیو وتړله. په فراه کې د غرجستان د خصوصي پوهنتون استاد جاوید نورزاد د طالبانو په بند کې د یوې اونۍ له تېرولو وروسته نن آزاد شو. د نورزاد کورنۍ یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. ښاغلی نورزاد د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په انګړ کې د استخباراتو له خوا ونیول شو، خو طالبانو د هغه د نیول کېدو د علت په اړه څه نه ویلي. پاکستان په پام کې لري چې د دې هېواد د انتخاباتو په درشل کې ډیورن کرښې ته نږدې په خیبر پښتونخوا اهلیت کې زرګونه سرتېري ځای په ځای کړي. د پاکستان د سرحدي ملیشو لوی قومندان معظم جان انصاري فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د فبروري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به شاوخوا 15,000 ملیشه ځواکونه خیبر پښتونخوا ته واستول شي. د نوموړي په وینا سربېره پر دې 1,200 ملیشه سرتېري به په اسلام آباد کې او 400 نور به په ګڼ مېشته کراچۍ ښار کې ځای په ځای شي، څو له پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې عمومي انتخابات د فبروري میاشتې په 8 نیټه په پام کې دي. وروسته له هغې چې اسرائیل په نادره توګه ومنله چې د هېواد ځانګړو ځواکونه له لبنان سره د پولې په اوږدو کې عملیات ترسره کړل، د لبنان امنیتي سرچینو او د اسرائیل پوځ د سه شنبې په ورځ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان په جنوب کې پر یوې درې سخت هوایي بریدونه ترسره کړي. د لبنان سرچینو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې په سلوکي درې کې لږ تر لږه 14 هوایي بریدونه شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
زده کوونکې محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولی شي. دوی په اسانۍ کولی شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپله محصل هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته موږ تاسو په خپله هم سوچ کړو، مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپله تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال احمد دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په هغو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي، مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي، د تا لپاره په زړه پورې، یا د تا لپاره قابل نقد وي، ته پې هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و وایي د له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لومړی ما خپل چې لومړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی د همدې لپاره مې اخیستی، ویل ده په دې کې مطالعه کوم. ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسو ښه پوهېږئ، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او دغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت باید سړی احساس کړي، هلته بیا له دې سهولت څخه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خواته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا د په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسی درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشار ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځان ته ښېګڼې لري او هر یو ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکی کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپیډ کې وي، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر کمپیوټر د صفحې نه د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته توان رسوي. بل توان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسې چې دي په اوښکو ژوندي دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا توان ورته رسوي. بل توان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویلولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسې ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم لري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم آینه کې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیګ باندې فشار نه شي، یعنې دا ډول لګوي تکیه وکړي. که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیګ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره برابرې سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاروي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایي کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګیږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصرفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي، وخت باید منظم کی زکا کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکی ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې ته ډېر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دي. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سی. مثلا په غرب کې الته قاعده داده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په هغه کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب شي، ورته وویل شي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
مقدس لك
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے